دا مشال رادیو دا مهال پېښور کې د سهار لاس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې سپه امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې له بېلابېلو رپورټونو تر څنګ درته اونیزه خبرونه مشال رادیوي مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ویلي دي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د پخواني حکومت د مذاکراتو او د ناامنۍ زیاتېدو پلټنو لپاره سپریم کورټ ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ناامنۍ په ګډون د مهمو مسالو په اړه د ګڼګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. او اوکراینی فوج وایي روسیه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حملې تیاری کوي. بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې له هغې نه قانونه وسلوالې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوه، نو ځکه له سپریم کورټه د پلټنو غوښتنه کوي.
منګ بدا سپریم کورٹ نه دا ډیمانډ کو چې باقاعده جوډیشل انکوائری دې جوړ کړی شي، او دا دون لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني، د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د جنوري پر 1 د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات په برید کې 101 کسان ووژل شول. د هغې حملې ذمواري هیڅ وسلوالې ډلې نه ده منلې، او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له هغې ډلې سره مذاکرات شوي ول چې له لارې یې اوربند د تیر کال تر نومبر پورې روان و، خو پر هغې سربېره بریدونه زیات شول. تحریک انصاف د ایمل ولی خان د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د هغه ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف تر ورته خبرو وروسته ویلي ول چې په هیواد کې د ناامنۍ ذمہوار نه دی. خان ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په پریکړه کې د پارلمان خوښه شامله وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امنیت او اقتصاد په ګډون د هیواد پر مهمو مسالو د ګڼګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د شریف دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د فبروري پر 1 په کېدونکو غونډه کې به د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات د خونړي برید په ګډون پر هغو مهمو چیلنجونو باس کیږي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په بیان کې راغلي دي چې غونډې ته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو مشران وربلل شوي دي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب پرون رسنیو ته وویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان یې هم ګڼګوندیزي غونډې ته وربلل دي. د هغه ګوند یو مخکښ سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې حکومت ورسره رابطه کړې ده، او د تحریک انصاف مشران به په غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه تر مشورو وروسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر اوړي راهیسې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده، او هغه هیواد له لویو اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. د پاکستان دولتي بانک پرون په یو بیان کې ویل چې ورسره د بهرنیو پیسو زیرمې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې د څه باندې 3 ارب امریکایي ډالرو کچ ته ورښکته شوي دي. د خیبر پښتونخوا په کواټ کې د یو مسافر وړونکي ګاډي او لارۍ ترمنځ په ټکر کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. د کواټ د پولیسو ویاند فضل نعیم بیګا مشال راډیو ته ویل چې پېښه پرون ماښام د کواټ په سورنګ کې شوې چې پکې یو کس ژوبل هم دی. دی وایي په وژل شویو کې 2 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د نعیم په خبره د پېښې پلټنې روانې دي. د پاکستان دولتي خبري ایجنس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکې مروته د پېښور پر لوري روان و چې په سورنګ کې لارۍ سره وجنګېد. د کواټ سورنګ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد دی چې هغه ښار له پېښور سره تړي. په پاکستان کې ټرافیکي پېښې اکثر د ډرایورانو بې احتیاطۍ، د سړکونو خراب حالت او پر وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې د بلوچستان په لسبیلی کې یو مسافر وړونکی ګاډی له پله لاندې پرېوتی و چې پکې سپاره 1 کسان وژل شوي ول. د اوکراین پوځ وایي واضح نښانه شته چې روسي ځواکونه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حملې تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې له میاشتو راهیسې د سختې جګړې او هر ورځ د مسکو ځواکونو د درنې بمبارۍ باوجود وضعیت له خنډ سره مخامخ او پر ځای درېدلی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قومندان پرون په خپل ورځني رپورټ کې وویل چې دښمن په فعاله توګه کشفي معلومات غونډوي او له مشخصو طرفونو د حملې تیاری کوي. تر دې وروسته ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په خپل ماښامنۍ ویډیو وینا کې ویل چې روسي پوځ اوس هم د حملو کولو وسایل لري. البته په وینا یې د روسي ستراتیژیکه ماتې روښانه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشت پر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي. په هغه هیواد کې د جګړې له کبله د دواړو خواوو زرګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او میلیونونه اوکراینیان کډوال او بې کوره شوي دي. خبرونه پای. دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. او اوس هم ورزور لومړی رپورټ ته د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له وسلوالو سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې تر خبرو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 13مه په پېښور کې د پولیس لاینز پر جمعات په برید کې د وژل شویو شمیر تر 100 لوړ شوی دی، خو د هغې حملې ذمواري لا هیڅ نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د کړکړتیا تور رد کړی دی. تحریک انصاف د ایمل ولی خان څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د پارلمان په خوښه شوې وي او دا چې دی د ناامنۍ زیاتېدو ذموار نه دی. غلام غوث تفصیل لري.
عوامي نېشنل ګوند وایي د تیر حکومت په دور کې د وسلوالو سره د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پاکستان ته د وسلوالو د بیا راتګ مسله به د پاکستان په سپریم کورټ کې راپورته کوي. په پېښور کې د فبروري په 2 منېټه په خبري کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي او صوبایي حکومتونو نیوکې وکړې چې د مذاکراتو په ترڅ کې وسلوال بیرته پاکستان ته راغلل او روانه بدامنی په دې وجه زیاته شوه. ایمل ولی خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ نه به د مذاکراتو د پروسې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
دا فیصله کړې ده چې دا کومه واقعې شوه ده، د واقعې په جواب کې چې د ری سیټلمنت کومه ډرامه را چاو شوې و، دا هغه چې څونه کردارونه دي چې هغه کې د ټولو نه اول کردار عمران دی، عارف علوی دی، زمونږ وزیر اعلی محمود خان دی او بیرسٹر سیف. د دې خلاف به ان شاء الله موږ سپریم کورټ ته ځو او موږ به د سپریم کورټ نه دا ډیمانډ کوو چې باقاعده جوډیشل انکوائری دې جوړه کړی شي او دا دونه لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني، د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسی هم د پیښور د پولیس لاین د تازه برید او په اوږدمهاله توګه د بدامنۍ د نورو پیښو سبب ګرځېدلې دي.
د ټولې حملې ذمہوار د اویاو کالونه چې په دې خوره د فساد دپته د جهاد نوم ورکي او په دې قام باندې دا جهاد خرڅي، زما په خیال هغه ټول خلک ذمہوار دي. دویم، زما په خیال هغه ټول خلک ذمہوار دي چاچه په دې ری سیټلمنت پنوم باندې هغه دهشتګرد واپس راوستل. دریم، هغه ټول خلک ذمہوار دي چاچه د افغانستان په دې غیر آئینی قبضه باندې په پاکستان کې جشن کړی دي، په پاکستان کې خوشاله منځلي دي، هغه ټول داغه سوچ خلک دي کم چې داغه سوچ سره مرګري دي.
د ایمل ولی خان لخوا د پاکستان تحریک انصاف په وپاخي او صوبایي حکومتونو د نیوکو په جواب کې سر ردی عمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د ځینو نورو سیاستوالو د نیوکو په جواب کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فبروري په لومړۍ نیټه ویلي وو چې هغه اوس مهال د رواني بدامنۍ ذمہوار نه دی، ځکه اوس حکومت د هغه په لاس کې نه دی.
سب سے بڑا د دې حکومت نه پوښتنه کول غواړم، کله زمونږ حکومت و نو ترهګري په هغه وخت ولې نه وه؟ خو ترهګري اوس ستاسو په وخت کې رامخته شوې ده.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې د فبروري په څلورمه نېټه په پېښور کې د پولیس لاین جومات د برید په ضد کوم ولسي پاسون اعلان شوی، نو د عوامي نېشنل ګوند کارکنان او سیاستوال به په ګڼ شمېر کې په هغه پاسون کې ګډون کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویو 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د خیبر پختونخوا په کوټ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پرون ماښام د کوټ په سورنګ کې یو مسافر وړونکی ګاډی له لارۍ سره وجنګید. د پولیسو وایاند فضل نعیم بیګا مشال راډیو ته ویل مرستندوی کارکونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شوي مړی یې د کوټ لوی روغتون ته ولېږدول. د کوټ سورنګ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد دی چې هغه ښار له پیښور سره تړي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. د کوټ د پولیسو وایاند فضل نعیم د فبروري پر 2مه ماښام مهال تر پیښې وروسته مشال راډیو ته وویل چې یو مسافر وړونکی فلاینګ کوچ یا هایس ګاډی په سورنګ کې له بار وړونکي لارۍ سره وجنګېد چې پکې یو کس ژوبل شوی هم دی. د نعیم په خبره په وژل شویو کې 2 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. دا وایي د مرستندویه ادارې یو یو 2 کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شویو جسدونه یې د کوټ لوی روغتون ته ولېږدول. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روان و چې د پېښې ښکار شو. تر اوسه په سورنګ کې د ټرافیکي پېښې لامل معلوم نه دی، خو نعیم زیاتوي چې پلټنې روانې دي. کوټ سورنګ یا ټنل د جاپان په مالي مرسته جوړ شوی او په 2003 زیږیز کال کې د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. د غره په لمن کې د هغه سورنګ یوه برخه په کوټ او بله یې له ادمخیل درې سره نږدې پرته ده. په هغه شاوخوا 2 کیلومتره اوږد سورنګ کې 2 طرفه سړک دی چې پکې د رفتار حد ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 9مه د کوټ په تانده بند یا ډیم کې د یوې کښتۍ اوښتو په پیښه کې د مدرسې د زده کوونکو ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شوي ول. هغه ماشومان په مدرسه کې د حفظ تر بشپړولو وروسته ښوونکو په چکر ډیم ته بیولي ول. پر هماغه ورځ د بلوچستان په لسپیله کې له پله څخه د مسافر وړونکي ګاډي پرېوتو په پیښه کې 140 کسان وژل شول. په پاکستان کې ترافیکي پیښې اکثر د ډرایورانو بې احتیاطۍ، د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو خرابوالی او همداراز پر ټاکلي وخت د ګاډو مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نامنې په ګډون د هیواد پر مهمو مسالو د بحث لپاره د فبروري پر 1 د ګڼګوندیزې غونډې اعلان کړی دی. د وزیر اعظم دفتر پرون په بیان کې ویلي دي چې په غونډه کې به د جنوري پر 13 د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات د برید په اړه هم خبرې کیږي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر مریم اورنګزیب وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم بلنه ورکړې ده. د هغه ګوند یو مخکښ سیاستوال اسد قیصر ویلي دي چې د ګوند مشران تر مشورو وروسته په کانفرنس کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه کوي. طاهر خان تفصیل لري.
د وزیر اعظم لخوا چې کوم د ټولو ګوندونو سیاسي ډلو کوم کانفرنس دی نو هغه د فبروري په 1 رابلل شوی دی او د دې د اهدافو په اړه باندې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په خبره باندې ویلي دي چې کوم دی یاد کړی دي مهم قومي چیلنجونه د دې باندې به بحث کیږي او د دې د حل لپاره به د سیاسي مشرانو د غیر رائے اخیستل کیږي او دې بیا دا ویل دي چې د سیاسي ډلو سره د رابطې لپاره چې کوم د کابینه وزیر دی ایاز صادق هغه به رابطې کی او د وړاندې نه پاکستان تحریک انصاف سره رابطه هم شوې ده د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر سره او د پخوانی دفاع وزیر پرویز خټک سره او بیا وروسته اسد قیصر په خپل باندې دا منلی هم دی چې هغه سره حکومت رابطه کړې و او د دغه کانفرنس دغه وته بلنه هم ورکړې و. البته هغه دا خبر وکړه چې د پی ټی آی مشران به په دې موضوع باندې مشورې کوي او وروسته بیا حکومت ته جواب ورکړي. کانفرنس په داسې حالت کې رابلل شوی دی چې پاکستان کې یو خو د امنیتي چې کوم وضع ده او بیا په دې وروستو کې چې کوم بیا د پېښور د پولیس په مرکز باندې حملې دي نو دلته بحثونه کې به اکثر انتقاد کېده په سیاسي ډلو باندې چې په حکومت باندې چې دی په دونو مهمو مسلو باندې دی یو خلنه وي او یو بل سره نه کینی نو ډېر زیات انتقاد زما خیال هم دغه انتقاد وروسته بیا دا فیصله د وزیر اعظم لخوا شوی ده. نو به کدي چې دی ته نور ډلې څه جواب کوي او مهم ته تحریک انصاف ځکه چې په خپله باندې حکومت غواړي هم چې عمران خان په خپله په دې کې ګډون وکړي او بیا په پېښور کې نن یو بله غونډه هم کېږي د اپیکس کمیټې هغه کې هم تحریک انصاف ته بلنه ورکړې شوې ده ځکه چې د پېښور د حملې وروسته بیا په پاکستان کې یو ډېر زیات غوسه هم و خفګان هم و او د ناکامۍ ته هم د ادارو د پولیس بیا ګوتې نیول کېږي. نو بهرحال که دغه کانفرنس کامیابیږي د ټولو پارټیانو الجماعتي کانفرنس او د پی سي چې ورته وي نو ممکن نه چې دا په دې سیاسي بحران او کړکېچ او دا یو تناو چې هر وخت وي کشیدګي وي ترنګلي حالت وي دې کې به دا یو مهم پرمختګ وي.
د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ ویلي دي چې دا سحکاري چې د نامنۍ د مخنیوي لپاره سما او موثره ستراتیژي نشته. نوموړي پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل چې د جنوري پر 13 او د فبروري پر 1 نیټه په قومي اسمبلی کې د حملو او امنیت ټینګښت پر موضوع مفصل بحثونه وشول. دی وایي دا ډول خبرې مهمې وي او اغېز لرلی شي. په قومي اسمبلی کې پر امنیت بحث د پېښور په پولیس لاینز کې پر جمعات تر حملې وروسته شوی دی. له محسن دوړ سره د داود خټک بشپړ مرکه اورو.
دوړ سي په پارلیمان کې د پېښور د جمعات 14 په اړه بحثونه وشو او تاسو پکې خپل هم برخه واخسته. نو آیا د دې بحثونو به څه نتیجه راوځي کنه؟ دا به هم هغه سي ختم شي څنګه چې د مینه بازار نو ورستو یا د پېښور د ای پی ایس نو ورستو چې کوم بحثونه شوي او بیا هغه خبره خاموشه شو؟
دا څه ده ټیک ته مخکې بحثونه شوي دي، دې ځلم بحثونه شوي دي، یو خبره خالي پر ریکارډ راشي او مطلب دا کوم چې چارواکي دي کده فوج دي کده حکومت دي هغه ته یو آینه وښودل شي چې ګوره دا حساب کتاب دی په دا خبر روانه ده. د دې دا وجوهات دي. نو بحث یقینا چې په کار راځي د دې نه زیات څه مؤثر څه نتیجه هم راوتلې.
د ورسېب د پارلیمان څومره کسانو چې باسونه کولو دا ټول حکومتي دي ځکه اپوزیشن خو هم د پارلیمان نه بار دي. نو آیا د حکومت د نن تاسو داسې سوچ وینئ چې اغي په پالیسي کې په یو طریقه سره بدلون راولي او یو جدي اقدام وکړي؟
ګوره ظاهران خو خبر دا ستا چې دا کیسه به مخکم فوج کوله خو دلته به مونږ چې لګ ډېر شور شغرب وکړو نو خدای خانه پورې د پاره راغلل مسئلہ بنیادی دا وا چې عمران هم چې کوم اختیار وغه ټول سرندر کړه او د فوج دا او بیا د موجوده چې کوم خلک راغلل دیم نو استراتیجی خو تر اوسه پر مطلب زما خپل سوچ دا دی چې سونه به تور یو سیاسي ورکر زه د حالاتو ته ګورم نو هیڅ کس استراتیجی نشته وزرا
پارلیمانی غړو د زموارانو په حواله سره هم خبرې وکړي چې باید دا وکتل شي چې زمواران څوک دي او ولې داسې پیښې وشوي. نو آیا د زمورانو په ضد باندې دا امکان لري چې کومه کاروایی وشي یو اقدام وشي که څنګه؟
ګوره دی خو اس فلال اوسه پرېس سټډین خو ما خو پرون ښه کارو ته به چې د مسلې حل غواړم د مسلې حل چې تر څو پر مو په خوا چې چا څه کړي دي دغه احتساب نه شوي نو تر هغه وخته پورې د مسلې حل نشته ځکه چې چا سره څو پر دا یاره نه وي چې که زه یو غلط کار کوم سبب د دې مانه تپوس کیږي او د دې پسونه سزا ملوېږي نو تر هغه وخته پورې هغه باید ځان اصلاح نه کوي. دا د بجوا په حکم باندې فیض او د چې کوم ملګرو جنرالانو دا ټوله کیسه وکړه او هغه خلک یې بېرته واپس راوستل هغه آباد کړل نو دا خو ګوره داسې دا ډېره خطرناکه لوبه وه. مطلب دا ده چې د دې کې احتساب ونه شو.
امکان لري یا تاسو داسې سوینه چې لدی ورستو یعنی د پیښې ورستو بیا د بحثونو ورستو په پالیسیو کې به کوم بدلون راشي؟
ظاهرا خو ګوره اوسه پره داسې واقعات مخکې ډېر شوي دي اوسه پره چې د دې کوم کنډکټ دی د دې کوم سوچ دی د دې کوم رویه ده نو موږ ته پکې فلحال ظاهرا داسې ښکاري نه چې مطلب د دې څه د زړه نه اراده کړې ده چې موږ به د ځان اصلاح کوو.
د طالبانو خارجه وزیر وایي چې پاکستان د خپل گریوان کې وګوري چې دا ترګری الته د کمزې نه کیږي او بیا یې دا ویلي دي چې دا د افغانستان لخوا یعنی د ټي ټي پی الته نشته دی او د دې لخوا نه کیږي. څه فکر کوي چې د پاکستان د طالبانو سره کم چې په یو وخت کې بلکې دا ګڼل کېده چې دا د پاکستان دوستان دي د اغوی سره اوس د پاکستان تعلقات په کم ډګر ولاړ دي او چرته روان دي؟
ګوره دا خو داسې ده چې دا خو د پاکستان خپل پالیسي ډېره زیاته ایکسپوز شوه د دې چې کوم د دې پالیسي بربنډ شوه دی به چې کوم دا دعوه کوله چې مطلب هلته د هندوستان ملګرتیان د ملګرو حکومت دی او هلته کونسلګیري دي د هندوستان او هلته منصوبۍ جوړېږي د پاکستان خلاف د طرح غره نو هغه ټوله خبر اوس بربنډ شو اوس خو دي چې کوم خلک راوستل غوښتل دي چې شل کاله دلته اوساتل دلته چندې ورکول دلته ټریننګونه او کمپونه او دلته ټول سپورټ ورکول نو هغه خلکو حکومت تل تراغ نو اوس هغه نه پس اوس تاسو دا بیا تاسو په چا باندې کوي کنه نو دا خو دغه په مرګ کې شوی.
په قومي اسمبلی کې مو د شمالي وزیرستان له استازي محسن دوړ سره د داوود خټک مرکه اوریده. پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان پرون د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د محمد ابراهیم ارمان لونی څلورم تلین ولمانځه. ارمان لونی د سیاسي او مدني فعال ترڅنګ په کالج کې د ادبیاتو استاد او لیکوال و چې د فبروري پر دویمه په بوري یا لورلای کې ووژل شو. غورځنګ وایي نوموړی پولیسو په وهلو وواژه خو هغه مهال د بلوچستان چارواکو ویلي ول چې د لونی د مړینې لامل د زړه درېدل ول. د هغه خور او د غورځنګ مخکښ غړي وړانګ لوڼۍ وای څلور کاله تیر شول خو کورنۍ یې له انصافه بې برخې ده. د سمت شبنم رپورت.
شهیدان هر وخت یادواست ارمان لوڼۍ له خانشي دی راونی سبیا هغه ټول شهیدانو ته د عقیده سره ګلونه
د پروري پر دویمه د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمه کې د پښتون ژغورین غورځنګ او پښتونخوا ملي او میګوند د پخواني غړي شاعر او فعال پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوڼۍ د څلورم تلین پاړه غونډ وسوې. په کوټه کې د پښتونخوا د کونکو سازمان لخوا د ګوند په مرکزی دفتر کې د تلین غونډې مهال د یاد ګوند غړي سیف الله خان کاکړ د ارمان لوڼۍ پر ژوند او خدماتو رونا واچوله.
ارمان لوڼۍ دا کام د پلوکونو په زورونو ځوانانو ته سوچ ورکړی دی. ارمان لوڼۍ په صرف موټر دی ورځ نه یاتو چې ارمان لوڼۍ تلین مجبور مازی د پښتونخوا ستر اورګنایزیشن هر ملګری بل ځان ارمان لوڼۍ جوړي تومره پسنجیدتی چې په دې پدې غربت کې ارمان لوړای د خپل کام له خپل سیمه سره تومره محبت داري چې د په تومره سبجیکټ کې د ایم پښتو کلا او دا د هغه محبت چې د خپل سیمه سره وکړه.
لیکوال او شاعر فضل آشنا د ارمان لوړی ادبي او سیاسي ملګری وو چې ډیر وخت ورسره نږدې پاتې شوی. هغه مشالیټو ته د ارمان لوړی پاړه څه داسې وویل.
پروفیسر ارمان لوړی د ډیرو استعدادو او د ډیرو خویو د ډیرو شو خوبیو مالک و د پروفیسر ارمان لولي سره علافه کې یو ډیر استعداد د پوهې په ځیرکتیا کې ورکړی ول، ډیره زیاته ځیرکتیا د کام په والا، د وطن په والا، د خاورې په والا او د ژبې په والا باندې ارمان لولي درلوده. دویم اړخ دا و چې ارمان لولي یو ډیر تیز څېړنکار او ځیرک څېړونکی ول، نو په دې خاطر باندې ارمان لولي تموج د سویلی پښتونخوا د ځوان کهول یو غښتلی څېړنکار او ځیرک شاعر لیکوال هم ویلی سو، او بیست سیاسي کارکون د پښتونخوا ملي پارټي له دریزه د دیکام یو ویش او پر خاوره جغرافیا او پر لوی احمدشاهي افغانستان باندې مین غړی ولو. په همدې سبب باندې وده ته دومره زیاته سزا د ریاست او د ریاست د زورورو قوتو یا د مقتدرو قوتو لخوا لکه زموږ د تیرو شهیدانو په څیر ورمن لوڼي ته ورکول سول.
د پښتون ژغورن غورزنګ غړي وایي چې ارمان لوڼی په بوري یا لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو د نوموړي خور وړانګه لوڼی وایي چې نور یې په عدالت باور پاتې نه دی. دا غیب خبره چې هغه د خپل ولس په عدالت اعتبار کوي.
ارمان د دې ولسونو په لشکر کې روانو، د دې د سر لشکر غړی وو، او بیا په دې لشکر کې شهید شوی په یو لوی نظریه باندې، په یو لوی فکر باندې. په پاکستان کې د بېنظیر کې زور نه دی، قاتلان نه دي نیول شوي. دارنګه ډېر غټ غټ خلک شته چې قاتلان یې نه دي نیول شوي. دا یو سیاسي کیس دی، یو ملي کیس دی. نو موږ لا عدالتون هیڅ تمه نه لرو. البته موږ په خپل پښتونخوا وطن د خپل ولس په عدالت مباور دی. موږ په خپل ولسي زور او مبارزه خپل د ارمان افکار ژوندي ساتو.
د بلوچستان صوبای حکومت هغه مهال د ارمان لوړی تر مړینې وروسته د طبي معاینو پر اساس ویلي وو چې نوموړی د زړه د عملې له کبله مړ شوی. د هغه وخت بلوچستان د کورنی چار وزیر میرزا لانګو خبریالان ته ویلي وو چې په دې هړه دی په قضیه کې د عدالت سره هر ډول همکاري کوي او هڅه کوي چې د لوړی کورنۍ ته انصاف ورسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د ناروې په پلازمینه کې د اوسلو د سولې څېړنیز مرکز سږ کال د سولې نوبل انعام لپاره د افغانستان د محبوبې سراج او ایران د نرګس محمدي نمونه د خپل نوملړ په سر کې راوستي دي. هغه مرکز هر کال د سولې نوبل انعام لپاره نوملړونه برابروي او د فبروري پر لومړۍ نیټه یې په بیان کې لیکلي دي چې محبوبه سراج او نرګس محمدي د هغې نړیوالې جایزې لپاره وړ نوماندانې دي، ځکه چې په افغانستان او ایران دواړو کې استبدادي حکومتونو په تیر کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړل. محبوبه سراج له لسیزو راهیسې د افغان ښځو د حقونو او په هیواد کې د سولې لپاره فعالیت کوي. نور د اسمت څاروان پر رپورټ کې
د اسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ د افغان ښځو د حقونو د فعالې محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو د فعالې نرګس محمدي نمونه د نوبل د سولې د جایزې د کاندیدانو د نوملړ په سر کې راوستې دي. افغانستان په ځانګړي ډول د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق پکې محروم دي. له همدې کبله په داسې هیوادونو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه مهمه ګڼل کیږي. په اوسلو کې د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مشر هندریک اوردل هم دې موضوع ته په اشاره ویلي، په افغانستان او ایران کې استبدادي حکومتونو په تیر یو کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. په افغانستان کې طالبانو نجونې له پوهنتوني زده کړو منع کړي او په ایران کې د جنسیتي برابرۍ لپاره مظاهره چانو ته د اعدام سزاوي ورکړل شوې دي. محبوبې سراج د اوسلو د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ له لورې د نوبل د سولې جایزې ته د کاندیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل خوشاله ده چې له دې سره یوه ایرانۍ میرمن هم کاندیده ده، ځکه چې په دواړو هیوادونو کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح ده او د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو موضوع د دنیاوالو پام ځان ته اړولی دی.
و این موضوع برای ما بسیار زیاد مهم است، به خاطر از اینکه اگر خدا
دا موضوع مال پاره ډیره مهمه ده. که خدای وکړل او زه جایزه وکټم او موږ دواړي جایزه ترلاسه کړو، دا به زما او د افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وي، ځکه چې دا به د افغان ښځو د هغو ټولو قربانیو او زحمتونو نتیجه وي، د هغو نجونو او ښځو د مبارزو چې واټونو ته راووتې، د هغو کسانو چې غږ یې اوچت کړ، د هغو کسانو چې ژوند یې په دې لاره کې وبایله، د هغو کسانو چې بندیان سول، د هغو کسانو چې وکړول سول، د دوی ټولو د هلو ځلو نتیجه به وي.
بندي شدن از کسایی که زجر دیدن از تمام از اینا.
د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ مشر ښاغلی اورنل وای د محبوبې سراج نومې د کاندیدانو د لیست په سر کې د دې لپاره راوستی چې هغې په افغانستان کې د ښځو د کار او زده کړو په ګډون د حقونو او د افغانستان په سیاست کې د ښځو د ګډون د حق لپاره هلې ځلې کړې دي. څلور اویا کلنه محبوبه سراج له اوږدې جلاوطنۍ وروسته په 2003 میلادي کال افغانستان ته بیرته لاړه او لا هم په خپل هیواد کې اوسي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د محبوبه سراج په اړه ښلي چې هغې له شپږویشت کلونو وروسته خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته د ماشومانو د روغتیا او زده کړو لپاره د هلو ځلو تر څنګ د فساد پر ضد او د کورنیو ناخوالو د قربانیانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې وکړې.
اوریدونکو، په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبری غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل له هغې نه قانونو وسلوالې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوه. ایمل ولی خان دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د جنوري پر دیرشمه د پېښور د پولیس لاینز پر جومات په برید کې د وژل شویو شمېر له سلو زیات شوی دی. د هغې حملې ذمواري هیڅ وسلوالې ډلې نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی. تحریک انصاف د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د ګوند د مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي ول چې په هیواد کې د ناامنۍ ذمہار نه دی. خان ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په پریکړه کې د پارلمان خوښه شامله وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اقتصاد او امنیت په ګډون د هیواد پر مهمو مسلو د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د شریف دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د فبروري پر اوومه په کېدونکې غونډه کې به د پېښور د پولیس لاینز پر جومات د خونړي برید په ګډون پر هغو مهمو چیلنجونو بحث کېږي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. وزیر اعظم دا کانفرانس پر داسې مهال کوي چې له تېر اوړي راهیسې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده او هغه هیواد له لویو اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د یو مسافر وړونکو گاډي او لارې ترمنځ په ټکر کې د خځو او ماشومانو په ګډون ولس کسان وژل شوی دي. د کوارټ پولیسو ویان فضل نعیم بیګام شال راډو ته ویل چې پیښه پرون ماخام د کوارټ په سورنګ کې شوه چې پکې یو کس ژوبل هم دی. د وای په وژل شویو کې دوه خځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د پاکستان دولتي خبری ایجنسی وایي مسافر وړونکو گاډي لکې مروته د پیښور پر لوري روانو چې په سورنګ کې لارې سره وجنګید. اوکراینای پوځ وایي واضح نښانې شته چې روسي ځواکونه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حمله تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې له میاشتو راهیسې د سختې جګړې او هر ورځ د مسکو د ځواکونو د درنې بمبارۍ باوجود وضعیت له خنډ سره مخامخ او پر ځای درېدلی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قومندان پرون په خپل ورځني رپورټ کې وویل چې دښمن په فعاله توګه کشفي معلومات غونډوي او له مشخصو اطرافو د حملې تیاری کوي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس د ونیزې ادبي او کلتوري خبرونې مشال راډیوي مجلې د خبرېدو وخت دی. دا ونې پکې د ګلورین مجلې له مسؤل آفتاب ګلبرن او له شاعر او هنرمند ودان عثمان خیل سره مرکې شوې دي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله دا مشال رادیوی مجلی ګران اوریدونکو ستړي مشه د نوې خبرونې سره موزه نجیب عامر هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې له پښتونخوا نه د میرمنو د وی مجلې د مسول آفتاب ګلبن سره خبرې کوو. بیا مو له وتلي شاعر هنرمند ودان عثمان خیل سره مخامخ کوو. دا غي و تازه سندره او تازه شعر هم د خبرونې په اوږدو کې اوریدل شي. بدرګه مو کړې گلورین خالص ادبی مجله ده چې د خزینه ادب د ودی لپاره لپی خبره خبريږي. د دې مجلې تازه غنه مارکیټ ته راغلی ده. دغه درې میاشتنۍ مجله د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال په لګښت او سرپرستۍ خبريږي. د مجلې تازه غنه په 200 صفحو مشتمل ده چې پکې ادبی فنپاری، تحقیقي مقالې، مرکې او په زړه پورې مطالب ځای پر ځای شوي دي. د مجلې مسولینو هڅه کړې ده چې د لر او بر او همدارنګه د پخوانیو اوسنیو لیکوالو مطالب خپاره کړي. د یادې مجلې تر شا د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال نه پس چې د کوم کس تر ټولو زیاتې هڅې او منډې تړلې دي، هغه آفتاب ګلبڼ دی. ما له ښاغلي ګلبڼ سره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. د سر پوښتنه مې همدا وه چې د ګلورین مجلې د تازه ګڼې او پخوانیو هغو په اړه دې راته معلومات راکړي. هغوی ته به غوږ شو.
نجیب صاحب زیاته مننه مو کوم چې ما ته مو دا مقرا کړه چې د ګلورین په حواله تاسو سره د خپل خیالاتو سرګندونه وکم. دا سده چې ګلورین درې میاشتنۍ ادبی مجله ده، د پیښور خبريږي او په دې ترتیب د مپورې د دې پر لپسې 15 شمارې شایع شوې دي. د دویم جلد روان دی. په دویم جلد کې مطلب دا دی چې لومبنې شماره د دې 99 مارکیټ ته راغلې ده. دا مجله خالصتا یو ادبی مجله ده. د کلتور په حواله هم مطلب دا خپل کردار لوبول غواړي او په دغه حواله هم یو میدان سپردل دی.
ګلبن سے ګلورین مجله زیاتره کوم اصناف او څه ډول لیکنې خپروي؟
تر کوم حد پورې چې په ادب کې د اصنافو تنوع ده، نو د دې مجلې خاصیت دا دی چې په صنفي حواله باندې دی هم مطلب هر صنف ته ځای ورکړی دی. که مونږ وګورو نو په منصور ادب کې د تنقید دپاره، د څېړنې دپاره، د متفرق مضامین هم دی کې چاپ کیږي. بیا په تخلیقي ادب کې افسانه شوه، تکل شو، خاکه شوه، رپورتاج شو، یونلیک شو، ژباړه شوه، دا ورسره ورسره شاعري شوه. د دې ټولو دا نمایندګي کوي او دې ټولو ته مختلفې برخې ورکړي دي. دا په هر ګڼه کې د دې مختلفې برخې وي. بیا په خصوصي ډول باندې که مونږ دې ته کتنه کوو، نو دا یو د دې ځانګړنه ده د دې مجلې چې دا د هرې خزینه لیکوالې سره په هر ګڼه کې دا یو نوې خزینه لیکونکې روچتۍ او د هغوی سره خصوصي مرکه کوي. د دې نه پرته که خبره پې کوو، نو یو دا مجله مسلسل د خصوصي ګوشې یعنی د ځانګړې ګوشې اهتمام هم کوي او په هغې کې یو نه یو د پښتونخوا ادیب سره دوی خصوصي ګوشه او بس یو دغه خصوصي ګوشه کې هم مطلب چې هغه لیکونکي هغه ادیب له دی یو مور ځای ورکوي او خو بشپړه د هغه د ژوند او د هغه د فن عکاسي پکې کوي، د هغې یو خاکه پکې تیاروي. نو دا دی مجله کې مختلفې لیکنې چاپ کیږي چې هغه د خاص کمنګ په خصوصي توګه خبره کوو، نه د ادب سره تعلق ساتي. خو بیا دغه لیکنې زیاتره که چې موږ په نظر اچو، نو دې کې زیاتره نمایندګي چې دوی اخلي نو هغه د نوي کول اخلي. دا هم یو ډیره زبردسته خبره ده چې دوی د نوي ټیلنټ لپاره د یوې حوصله د حوصله ځای یو ډیر ښه میدان جوړ کړی دی. نو د لیکنو په حواله باندې هم دې کې چې کوم دی، نو لکه دا یو خبره قابل غور ده چې د نوي ټیلنټ پکې دی سرپرستی کوي او د هغوی حوصله ځای کوي.
مننه ګلبن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې ګلورین مجله د نو لیکوالو حوصله افزایی زیاته کوي. دا ښه خبره ده. زما بل پوښتنه به دا وي چې د اوسمهال نورو مجلو په منځ کې د ګلورین څه ځانګړتیا ده یا له نورو څه جلا خپروي؟
اوسمهال خو په پښتونخوا کې تقریبا ادبي مجلې بندې شوې دي. دغه دوه درې څلور مجلې دي چې هغه خبريږي، یوه پښتون ده، یوه پاسون ده، یوه لیکوال ده. دغه درې رسالې داسې دي چې دا په باقاعدګۍ سره د یوې لویې دورې نه د یوې لویې مودې نه خبريږي او خپل کردار لوبوي. خو بیا هم په دې کې که په پښتون خبره وکړو که په لیکوال خبره وکړو، نه د دې دواړو دې ته زه بیا خالصتاً ادبي مجلې نشم ویلی. د دې لومبني ترجیحات چونکې دا زیات نظر په سیاست لري، په پښتون سیاست لري، نو خالص ادبي مجلې هغه نه دي. او په دې کې بیا پاسون چې کومه ده نه هغه خالص ادبي مجله زه ګڼم. خو بیا هم دغه درې وانه مجلې چې د ادب د روزنې او د فعالنې او د خصمانې د پاره هم یو کردار ورسره لوبوي. نو کده دغه درې وانه مجلو ترمنځ د ګلورین ته منګو ګورو، نو ګلورین اگر چې دا یو نو مولود مجله ده او د دې تقابل منګه په داسې بنیادونو باندې دغه مجلو سره نشو کولای چې د هغې د قدر په متاثر شي، د هغې د قدر احساس منګ سره په خپل ځای دی. خو د زخامت په حواله ګلورین یو زخیمه مجله ده، چونکه تاسو ته ما وویل چې دا 200 صفحې لري. دغه د دې په نسبت که بیا د نورې مجلې دي نه دي کې صفحاتو کې هغه عمره وسعت نشته، هغه عمره ځای پکې نشته دی. نو په دې حواله باندې دا یوازې دا اوس چې کومې مجلې خپرېږي دا نه، بلکې زه خو ګڼم چې د قند او د جرس نه پس دا یو زخیمه مجله ده په پښتو کې چې دا خپري.
آفتاب ګلبن صاحب، ګلورین زیاتره د پښتنو میرمنو لیکنې خپروي، نو در ته ویلی شئ چې پښتني لیکوالې څومره زړورې دي؟ په افسانه، شعر او مضمون کې په څومره زړورتیا کولی شي خپل غږ تر خلکو ورسوي؟
اوس مهال چې کم مطلب زمونږ د ټولنې چوکاټ دی یا ټولنیز چوکاټ دی، کم روایات دي، کم دود دستور دی، تر د هغې هغه کې بعضې قدغنونه داسې دي، هغې کې بعضې خبرې داسې دي چې زنانه هغه عمره بے باکی سره خپل ادب نشي تخلیق کولی څومره چې نارینه کولی شي. خو بیا هم دغه هر سطح د ګلورین د مدیرې د دې مدیره چې کومه ده په خپله یو زبردسته افسانه نگاره ده، د کیسایي ادب یو داسې نوم ده چې که موږ لږ وروسته لاړ شو دوی د دې نه مخکې په مردان کې دوی چې کوم خاوند دی تنویر شاه کمال صاحب، هغوی د ګلبڼ په نوم باندې دلته نه یو مجله خپروله. په هغې کې د دغه محترمې په حمیده کمال افسانې هغه وخت سره د 2000 نه مخکې چاپ شوی دی چې په هغې کې ښه یو بیباک اظهار کړی دی. تر کوم حده پورې چې زه ګڼم او زه خبر یم، نو دوی غواړي دا چې پښتني ژونه د خپل زړورتیا سره میدان ته راشي او د خپل زړورتیا سره خپل تخلیق، خپل تخلیقي فنفارې ته هغه ژبه ورکړي چې هغې کې هیڅ قسم قدغن نه وي، هغه قدغنونه چې هغه د تخلیقي اظهار دپاره پکار نه دي چې راشي، هغه ته لر شي او هغوی ته یوه حوصله ورکړي. نو دغه حوصله افزایې دپاره دوی غواړي دا چې زنانه لیکونکي میدان ته راشي او د زنانه لیکونکو حوصله افزایي وشي. په دې خاطر باندې دوی مجله هم تر کوم حده چې زه خبر یم خپل ادبي مجله د ټولو زنانه لیکونکو دپاره ویډیا رسوي، یعنی دا یو ډیره زبردست خبره ده چې دا رساله نه مالی مرسته غواړي او نه مالی تمې لري، بلکې که تمې لري نو دا لري چې د پښتو ادب او خصوصي توګه باندې چې کم زنانه لیکونکي دي د هغې ادبیاتو ته یو کوټلی میدان ورکړي او یو کوټلی ځای ورکړي.
ګلبن صاحب، د سوشل میډیا ډیجیټل نړۍ په دې دور کې د مجلو خپرېدل څومره لویه ننګونه یا چیلنج ده؟
د ټولنیزو رسنیو یا د ډیجیټل نړۍ د دې دور چې کومه خبره ده، خو بهشکه ده چې د ادبي مجلاتي صحافت میدان ته یو ډېر لوی چیلنج پخې ته اخی دی. یعنی که موږ لږ غوندې رستو فکر وکړو، نو مخکې به داسې و چې یوه مجله به چېرته کې میاش پس یا دوه میاشتې پس یا درې میاشتې پس خپرېدله، نو د لیکونکو څه چې د لوستونکو به هم ورته یوه تنده وه، یو انتظار به و، او لیکونکو به دا سوچ کول او په دې تلوسه کې به و چې یاره دا به کله خپرېږي چې زموږ لیکنه پکې چاپ شي. لوستونکي به په دغه تمه و چې یاره دا مجله به راځي او په دې کې به زه یو څه نوی ګورم. نو خو اوس داسې نه ده، اوس ټول هر څه چې دی نه لکه هغه سوشل میډیا ته راغلي، نو د په دغه حواله باندې که موږ وګورو نو دا خو یو چیلنج دی. خو سره د دې زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د رسالو او د کتابونو اهمیت یا حیثیت دې سره بالکل نه دی کم شوی. یعنی هغه استناد چې هغه کم مجله کې چې کم لیک چاپ وي یا په کتاب کې چاپ وي، هغه استناد چې هغه ته حاصل دی نه هغه دغه ته نه دی حاصل چې کم په سوشل سوشل میډیا خبرېږي علمی نړۍ کې د سوشل میډیا چې د قابل قبول نه ده هغه به مجبورن ته په هغه حواله باندې چې خبره کینو لکه مجلې ته برازي کتاب ته برازي نو په دې حساب باندې بیا هم زګنه مچې لکه د مجلو یا د کتاب اهمیت یا حیثیت یا افادیت هغه چې کم دن لکه متاثر شوی نه دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. ودان عثمان خیل خوږ ژبه شاعر دی، بلکې یوازې شاعر نه دی، خبریال هم دی، د راډیوي پروګرامونو وړاندې کوونکی هم دی او خوږ ژبه سندرغاړی هم دی. په دې زلمی کې قدرت د ډیرو کارونو د ترسره کولو توان ښی دی. ما د مشال راډیوي مجلې لپاره ورسره خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل په دومره ډیرو لارو سفر کوئ، کارونه مو اغېزمن کیږي نه؟ راځئ ترې واورو چې څه ځواب یې راکړی دی.
نجیب امیر صاحب، ادبی حال ځلې خورانه لږې غوندې پاتې دي، ځکه چې بیا هم کوشش کوم چې دلته کې په دې سیمه کې چې چېرته زه اوس ژوند کوم، نو چې دلته کې کمی حالې ځلې کېږي، ادبي ټولنې وي، مشاعرې وي، نو کوشش مې وي چې وخت لرم نو ورځم. او بیا ورسره تاسو د هنر خبره، د موسیقۍ خبره هم کوئ، نو زه ګورم، وخت ګورم، ماحول ته ګورم او موقع ته ګورم. چرته چې د موسیقۍ ضرورت وي او موسیقي بندر را جوړ وي او را جوړی دی شي، نو هلته کې موسیقي کوم. چرته چې د شاعرۍ محفل وي او شاعري ضروري وي او د شاعرۍ لپاره مقره جوړ وي، نو شاعري کوم. او دغه شانې د دغه دوو لارو نه علاوه نورې ډېرې تړلې لارې هغه هم وسره وسره روانې ساتم، ځکه چې وای خېټه غزل نه غواړي، ډوډۍ غواړي، کا څنګه داسې یو شعر هم دی. نو کوشش مې وي چې یاره دغه خپل هنرونه دغه روان وساتم، او باقي زه دغه که شاعري دم زما شوق دی او که موسیقي ده نو هم زما شوق دی. بس چې کوم ځای کې کوم هنر ته مقام لاویږي او د کوم هنر د کارولو ځای وي، نو په هغه ځای کې کاروم.
فکر کوي ودان سیب چې ستاسو کار په وخت او په سمه توګه ولسته رسیږي
او د خبرولو ذریعہ د نو زه د سیمه د وخت سر نه اکثر د ملګری راته خبره کوي چې ته بلا شي کارونه کوي او ډیر شي کارونه دی وکړل، خو لکه د چا په شان هغه مره مخې ته نه راځي. نو زما کوشش دا وي چې زه د کار وکم او کاغه چاته ورسی خو ډیره خده، او که چاته ونه رسی نو د سړي ډیر زړه پسې نه خورم، ځکه چې زما خوخه او زما شوق دا وي چې راکه زما په دغه هنر پسې یو څوک په خپل باندې ځان را ورسی، یو زمانه واخلي، زما شیر واوري، زما سندره واوري، نو دا به ډیره خبره وي. او باقی سوشل میډیا دا نن سبا دغه رسنۍ اسانی شوی دی، موبایل دی، پاره کې فیسبوک دی، پاره کې یوټیوب دی، پاره کې نور داسې ذریعہ دی چې دغه د لارې مونږ خپل پیغام، خپل شعر، خپل سندره، خپل خبره هغه مونږ رسولای شو. جی
ته ودان عثمان خیل صاحب، یو تازه سندره چې په حجره کې ډکه کړې ده تر ما را رسیدلې ده. د خبرونه په دې برخه کې دا سندره تاسو ته وړاندې کوم. بیا به د همدې سندرې په اړه هم له ودان صاحب سره خبرې ترې وکړو.
وخت تیرا زمانہ در پس جاری، واپس یو کرا زا در پس جاری، واپس یو کرا زا در پس جاری، وقت تیرا زمانہ در پس جاری، وقت تیرا زمانہ در پس جاری. خوت خبری اچنا رو اچنا در پس جاری نوران دیوالا تدزان نخبر نی نوران دیوالا تدزان نخبر نی urande wala tamasha dar pas jaari urande wala tamasha dar pas jaari waqt tera zamana dar pas jaari wapas ho kar aaza dar pas jaari waqt tera zamana dar pas jaari waqt tera zamana dar pas jaari بہس استر گسری پرشتیا وائنا در پس جاری استاد کلی حق دو ملگری نوی استاد کلی حق دو ملگری نوی یوان جاڑی یو در پس جاری یوان جاڑی یوا در پس جاری واپس یو کر آزا در پس جاری واپس یو کر آزا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری ٹولا ٹولا شپ در پس جاری ودان استاد جڑا گانو عدت نہ دے ودان استاد جڑا گانو عدت نہ خونتری اخلاو چی حغا در پس جاری اخلاو چہرہ در پس جاری واپس یو کر آزا در پس جاری واپس یو کر آزا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس
درنو ریدونکو دا سندره چې تاسو ووري د اواز د ودان عثمان خیلو راځي له نوموړې نوورو چې د دې سندره په اړه څه خبرې لري
نجیب امیر صاحب د دغه سندره په حق لکه وایي مانو د دغه ریکارډینګ هغه جمع په موبایل کې شوی وو او په هنګو کې سنگیټ یو علاقه ده نو په هغه کې مونږ یو خبرونه را جوړه کړې و د حجرې په نوم باندې او په هغه کې ګڼ شمېر ملګري زموږ سره موجود وو بس په حجره کې چې څه موجود وي حجره چې څنګه وي نو هغه سي حجره و ځکه چې پښتانه حجره پیژني او دا زموږ د کلچر یو ډیر مهم ځای دی چې دغه ځای مونږ زده کړې کوو او په دغه ځای کې مونږ تربیت اخلو نو د شاعرۍ په حق لکه وایي ما نو زما خپل شاعري وا تر از هم کمپوزیشن چې کومون هغه هم زما خپل وو سګډ وډ او بیا که درباب په حق له خبره کوم نو درباب بدلاري را سره وهاب استاد چې زما ډیر ښه آشنا هم دی او ډیر ښه رباب نواز دی نو هغه را سره رباب غږو او بیا که دریدم خبره کوو د تبلیغ خبره کوو او یا بیا د حجرې سره رباب او منګي چې کوم دی نو هغه تړلې دی نو که د منګي خبره کوو نو هغه را سره محمد شانور صاحب چې کوم نو هغه را سره پریدم باندې موجود وو او په حجره خپرونه کې په حجره کې دغه ټریک دغه سندره ریکارڈ شوی وا
ودان سے پدی جدید دور کې چې هر څه ډیجیټل شول هر څه ماشینی شول د حجره مجلسونه او بندارونه د انسان سمره درملنه کول شي
ز نجیب امیر صاحب د محفلونو د دغه سی بندارونو ډیر زیات شوقی اما خو د بد مرغه یا د نیک مرغه چې اوس د خپل ملګرو نه د خپل کلی نه د خپل علاقې نه لږ غونډې را ننوتې یم خو بیا هم کوشش کوم چې زه په کم ځای کې هم زما ژوند راځي او زه چرته زندگی کوم نو کوشش کوم چې دغه صلاحیت په ځان کې ژوندې او مضبوط وساتم چې ځان له دغه شانې ملګري پیدا کوم چې د هغوی سره زما تګ را تګ وي او د اغوی سره دغه شانی محفلونه او دغه شانی بندارونه اغه اٹینڈ کما اغه تلاړ شما او دغه سره نجیب امیر صاحب زه غنه مده چې زما وسره غ ټینشن ډیپریشن او ستړیا اغه وسره ختميږي او زه دا خبره به هم د مشال ریډیو د لاري د اوریدونکو سره شریکه کما چې د ټینشن د ډیپریشن د ستړیا د ستومانۍ د ختمولو لپاره خو په میډیکل لیول باندې ډیر کار شوی وی او بلا شی دوایانی موجود دي خو زه غنم دا چې د ټولو نه خ دوايي اغه زمونږ دغه د حجرې محفل دی دغه زمونږ د کلچر موسیقي دا چې مونږ ستړي شو ستومان شو پښتانه د مختلف روزګارونو سره تړلې دي ټول ورځي مصروف په مصروفه تیر شي نو کبیا مونږ داسې ګنټي نه میلا په ماسوتنی کې لاړ شو په حجره کې کینو دغه سي بندار را جوړ وی یاران وی دوستان وی ګپې شپې ټوکې او ټقالی وی او بیا پکې په تیر تیر دغه شانی د رباب او د منګي موسیقي وی نو زما په خیال دغه ستړیا مونږه بغیر پیسو ختمول شو نو دغه یو خبره چې په کار د مونږ خپلې حجره هغه را ژوندې کوجی
ته ودان عثمان خیل له سندرې مو مخ کې خوند واخیست ما ورنه غوښتنه وکړه چې لږ نور هم خوږ شه لږ نور مینه هم وکړه خپل شاعري راته دې پروګرام کې وروه کورې ودان زما خبره ونه غرزوله
نجیب امیر صاحب نو غزل دغه یو څه شعرونه دي چې دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پریښودو او ملګرو زکه مې د مینې مسلک نه پریښودو او د دوی ځان پاک نه و خو خپرېک د داسې خړ پړخدي د دوی ځان پاک نه و خو خپرېک د داسې خړ پړخدي دوی په خپل کلی د تارکول سړک نه پریښودو او مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې او مونږ چې به یو ځای شو نو زړه به مو ډک نه پریښودو او چې بي وسی شي نو سړی هر څه ته غاړه کیدی گنی نو ما خو په تورخم کې پاټک نه پریښودو او که په غزل کې می سو او کسنو خو بس دا کار پکې و چې کلک زړه به یې کلک نه پریښودو او ودان می دا سره پیدا کو چې هر چا و مندو دے دا ہر چا پکارو زکم ورک نہ پریخودو نو دغه غزل ستاسو او ستاسو د ټول اوریدونکو په نامه
مننه ودان صاحب مینا مور سره او کړه زما د پروګرام اوریدونکو او ستاسو مینوالو ته څه پیغام لره
نجیب امیر صاحب پیغام لوی خلک ورکي پوی خلک ورکي زه خودم را نه پویګم خو بیا هم د مشال ریډیوی مجلې چې کوم اوریدونکو دي نو هغه ته بدغه خبره به سره شریکه کما چې د انسان ټول وجود ټول پټوله انسان دا ډیر قیمتي دی خو بیا په دې انسان کې یو سیز دی او هغه ته ذهن وای چې هغه ډیر زیات قیمتي دی زما په فکر زما په اند او مونږه د ټول وجود د خپل ځان دی ډیر خیال وساتو خو د ذهن دی ډیر خیال وساتو ځکه چې مونږه سومره هم د ځان لپاره سوچ کوو فکر کوو د روان ژوند لپاره نو هغه هم دغه ذهن دی چې په دغه ذهن کې مونږه د ځان سره کرو او ریبو چې دا کول دی دا نه دی کول نو مونږه که خپل ذهن مصرفو او یا مصرفو نو په کار ده چې هغه په هغه کارونو کې په هغه سوچونو او په هغه فکرونو کې مصروف کو او مصرف کو چې هغه زمونږه د روان ژوند لپاره یو څو رڼاګانې راوړي یو څو خرنګونه راوړي بلکې زه ګورم او وینم او دې خبرې ته مې ډېر زیات فکر هم دی چې زمونږ ډېر خلک بلکې ګڼ شمېر خلک نه پوهېږم څومره خلک بېشماره خلک هغه لګیا دي خپل ذهن بربادوي څوک د نشو د لارې څوک د موبایلونو د دغه سیزونو د استعمال د لارې څوک نور داسې په مختلفو اکټیویټیز کې خلک ورسره دي خو په کار ده چې مونږ خپل ذهن په هغه کارونو کې مصروف کو او مصرف کو چې هغه زمونږ د ژوند لپاره هم یو څه بدلون رامخې ته کی او بیا د ځان سره سره کوشش کول په کار دي چې کم کار کوو کم روزګار کوو کم ژوند کوو کم لارې د ځان لپاره لټو نو دې ته دې هم پکې فکر وکړو سوچ ته وکړو چې دغه به زمونږ سره سره د نور څومره خلکو په کار راځي او نور به د څومره خلکو مونږ په کاریږو بیا هم د مشال ریډیو مننه ستاسو نجیبه میر صاحب ډیره مننه او د ټولو اوریدونکو ډیره مننه خوشاله اوسئ داوا د دیونه خبرونه چې تاسو پکې د افتاب ګلبن او ودان عثمان خیل سره زموږ خبرې واوریدلې تر بلې اونۍ درنه اجازه غواړو خا دوا باد وسه.